ستړی مشه قدر منو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په اونیس پروګرامونه لرو او دغه راس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یوه قومندان ساتونکي وهي. لمړی هم د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولې څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوختې ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ییزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وای د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوي استول شوي دي. د ولسمشر په حکم هیاتونه تللي دي تر اوسه په قرارګاوو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د هیاتونو سیمو ته لا نه دي رسېدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډېر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایي بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرژوب لاړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي. د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفقې اجماع له لارې ځانمرګي بریدونه، چاودنې او تاوتریخوالي غندلي. هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې دی په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دواړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نور منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکزې نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10 نېټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11 نېټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایتي شورا غړي وایي د نوي والي له ورتګ سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولسوالۍ د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والي صدا پښتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکل به دیر زر افغانان ده حج ده ادا کولو لپاره سعودی عربستان تلار شی. په هلمند که ده خورما پرونو تجربو ش نتیجه ور کرده.
مصنوعی القا په نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خورماوی په میوه باندې راولو او پراتلونکو کې موږ پلان لرو د دې ونی او هغه نیالګی چې دغه یو شمیر ولسوالیو ته انتقال کړو.
د هلمند له ګاونډي کندهار څخه بیا د شاتو د تولید د زیاتېدو حال درکو. محمود عباس د نویو یهود میشتو زایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او دغه راز حقیقت څه دی؟ اتبجه او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبې په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او نتیجې به ولسمشر سره شریکی کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندابروي.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو له خپرېدو وروسته چې پکې یوه ډله سرتیري د څو نورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیري په شمال کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خپرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له ده سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په یوه اعلامیې کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعت کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوي دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خپرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوي. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوي. په لومړۍ لیدنه کې داسې نښ ښکاري چې یونیفورم لرونکي کسان د افغانستان د کمانډو سرتیری وي، ځکه د ښاغلي رادمنش په وینا کوم نظامي یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي سیالین یې روان دي. خغلی رادمانی شوایی حیات تاکل شوی او سیمیت تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو ریپورت له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاری چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قومندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل قیصاری په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی.
اگر حکومت
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو وار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یوه خبري غونډه کې له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په د دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه ښار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1513 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورا یو تنبل غړی حاجي خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې محلي چارواکي په بیغوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اساس سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت محلي چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابې دی.
تاسو د ثاني شاهدان یاست. د فراه ټوله ولس د ثاني شاهدان دي. مرکزی حکومت اندستانی شهیدان دی چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا پښتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي افتی 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی شوی دي.
لبل خو به د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه سنځسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې کړندې کړې دي. د مهری خبره په دې برستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزارت تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای شي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې دا ولایت د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجې او ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې پکې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرام شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرام شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرام ته ورسیږي.
د 250 فارمونو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وصل مو منظم بسته بندي کړې دي، منظم مساف کړې دي او د دې مو اعلانونه رادیوګانو ته ورکړي چې وطنی اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوې کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړی دي. خو که شیر په مني کې د ریحان اصل هم وباسو شاید اصل 25-30 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نور زیاته کړي چې د کندهاري شاتو معیاري بستهبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. پاینی باغ کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کندهاري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات هم استولي دي، ایران هم استولي دي، فرانسې ته هم پخپل فرانسویان وړي دي، نو بهرني ملکو ته خلک موږ دوبۍ ته هم استولي دي، خلک یې رسولي. نو دا موږ شات خلک پېژني هغه هر ځای ته خلک
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راوړو. د دې کندهار ته او د دې د کندهار اصل هم چې د ریحان او مکس اصل دي او دا نور د شر د چال د شهر ټول مختلف دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورت وسیله واری بیکری واری کلچه پروشی ته موږ ورکو، چې هغه د جمله څخه دوه شپته یا شپته دکانو موږ په لاس کې دي، موږ خپل اصل ورکو.
د کندهار د کرن ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تای راپور واوري.
د هلمند کرنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ مندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یې حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړي.
لومړني ارقام ښیي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړې ده. هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیوله سږ کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې دی ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې د هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیرې یوې لسیزې کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په هغه ډول ځای نه دی نیولی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یوه ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او آن په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یوه کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په هغه ډول چې باید وایي د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یوه خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره له دې چې د کوکنارو په ضد د یوه ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل سوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنه سوي وي او د لسیزو راهیسې بار یې حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الکا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغو دانې هم نیولي. پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
ده وویل د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وښيي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولی سي د کوکنار په ضد یې د یوه ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهڼې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګا شهر او ځینو نورو ورسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کېدای شي د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلرویشت دقیقې دي. وسم فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې وای ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتي ځواکونه به تر 2023 میلادي کال هم لا تړ کوي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شوی ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او له دې عمله به دوی خپل ماموریت جاري وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غني په حواله ویل شوي چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلي او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی لا ډیفنس ون خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس ون خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ټرمپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و، خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس ون خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسئلې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي، ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا د لیمل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خبره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حملې شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حملې زیاتې وې. دلی می لیکلی چې په ورسته یوه ونی کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوی، خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حمله د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یوه جالب خبره ده چې په ورستیو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل، خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت خبرګون څرګند کړ. پخوا به داسې حمله په اړه طالبانو مسؤلیت اخیست یا به یې ویل چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود، خو دا وار یې نه د نفوذي حملې مسؤلیت واخیست او نه یې وویل چې حمله کوونکي له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی و.
او سم له افغانستانه دی باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړې ده. نوموړی پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په دغلته د بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلې و بل. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرائیلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي مېشتځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه او اندېښنه ده. ښاغلی عباس چې د شنبې په ورځې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودي مېشتځایونو مسله د دوی لپاره ډېره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړی وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. ښاغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دی او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرائیلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي مېشتځایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډېر اندېښمن یو. نوموړی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترینګلې وبللې او ویویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هېره کړې. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپلو اړیکو وغږېده او ویل محمود عباس ویل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال
دولت
اسرائیل. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه رپوټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له تلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یوه سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په محل له موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداری ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیښتي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی داسې سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په مهال خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ